کوم چې د هغه کالی او محفل کې یو ملمستی استفاده شي ورنه یا د یو ماشوم بل تا چولې د بل م بل تا چولې بوټونه هم د سکیږي چې دا یو پغتیږي بل اچي بل چې په نور اخر کې هغه خرابيږي نو خپل کو زمنګ یو کور و د خسر می به هغه خرڅ کړو زمنګ برخه چر او رسیده هغه سو شو یو ټول کړي وي هغه م مو چولې به کوم ګرا
د لغمان ولایت اوسیدونکو شبانه وای له خوند سره یې بدی ورزی ګاللې دي خ خوراک او خل جامعې تر څو کلونو پسترګونه بیلیدلې خو بیا هم هر څه یې وزغمل او اوس د کور څښتنه ده د نوموړي په خبره له څو کاله مهاجرت وروسته چې خپل هیواد ته راستنه شوه یوازینی فکر چې ورسره ملګری شو دا و چې څنګه کولی شي د خپل میړه کم عاید هم د کور مصارفو لپاره ولګوي او هم یې سپما کړي د شبانی په وینا په شپو شپو یې سپوره ډوډۍ وخوړه خو پیسې یې د یوه کور اخیستلو لپاره ټولې کړې
که ودو مګینه مخپل یا شای به تا د اولادو د میاشت کې مدونه مصرف دی دونه می پسنداز دی دونه می مثلا مریضی کې تلای دونه می کالوي کې مصرف کړی هر شی د انسان په حسابي کدی حساب چوکاټ نه وته نو خرابې راځي ځوان مونږ کله چې ماجر شلو د پاس له راکټونه راته او ما مونږ دونه د لود لاړو پاکستان گزارم سره کړی مونږ چاته د سینې د ویل چې مونږ چینه لري ما چې چې د لود د ځلې می خوند اسکر شو پاس کړی کې می طلاق بل خرج بیرته خدای را
په افغاني ټولنه کې د زینو باور دادی چې خزي د کور او نارینه باید د بهر کار وکړي نو ځکه که د خوند عاید د کور ټول اړتیاوې پوره نکړي نو ګوته خزي تنی ولکیږي چې ګواکې بې پروا ده د کابل اوسیدونکو رڼا وایي خاوند یې مزدور کار دی او د ورځې سل یا دوه سوه افغانۍ ګټي خو دا پیسې یې د کور مصارفو لپاره نه پوره کیږي د هغې په خبره څو کاله یې د خسرګنۍ پیغورونه واورېدل نو ځکه یې اوس د ځان لپاره ځانګړی مهالویش جوړ کړی او د هغه سره سم چلند کوي دا وایي اوس ښه پوهیږي چې کمې پیسې څنګه د کور ټولو اړتیاوو ته ورسوي
کله کله څه مثلا ښه کار وکړي مرز کار یې صحیح یې شل یا دېرش روپۍ ځان ته ساتم یورانو وي همیشه همدغه تنه راته راکوسي ته ښځه نه وي او ځان ته یو زندګي ژوند نه جوړوي او پیسې ولې ځان ته ذخیره نه کوي او اوس فضل خدای داسې د خپل کور هم چلوم خپل اولادونه هم سمال کوم
له بل لوري د کابل اوسیدونکی پرویز وایي د یوې دولتي ادارې مامور دی او د میاشتې لس زره افغانۍ معاش اخلي خو له همدې پیسو هم د کور کرایه پرې کوي او هم د کور او د ماشومانو د زده کړو مصارف ورکوي د پرویز په خبره د ګډ ژوند په یولسو کلونو کې کله هم چاته لاس نه دی اوږد کړی دای وای میرمن یې د کور د لګښت په برخه کې ډیر احتیاط کوي نو ځکه یې ژوند ښه روان دی
زه خپل میاشتنی معاش چې کله اخلم میرمن ته می سپارم هغه زما د پیسو نه یا زما د هغه مصارفو نه ډیره ښه ساتنه کوي او ډیر ښه مدیریت کوي په دې برخه کې هر نارینه ته په کار ده چې خپل ټول هغه مالیاتي مسؤلیت چې ده هغه په کور کې خپل میرمن ته وسپاري نو میرمن مې دا ډیر ښه مدیریت کوي او زه ترې خوشحاله یم زه په دې برخه کې راضي یم ماتینه
د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ نور صافی بیا وایي دا سمه ده چې په افغانستان کې زیاتره ښځې بې سواده دي خو په دوی کې کمال دا دی چې د کور چارې داسې مخته وړي چې که یوه ورځ هم دا دنده نارینه ته وسپارل شي نو له عهدې به یې وتلی نه شي هغه په دې اړه د خپلې مور مثال ورکوي چې د کور ټولې مالي چارې یې په سمه توګه کنټرولولې
د سیندې چې ټول تنه باسواده ښځې ښه مصرف کوي په څنګ کې شته دي داسې بېسواده ښځې پله کولی شم خپل د مور نه وایم چې تل زموږ د کورنۍ پیسې زما د مور لاس کې وي پالک چې سواد نه درلوده اما هغه پوهېدله چې په هفته کې چی پاخه کړي د کومو پیسو نه د کوم وخته پورې کار واخلي
د هرات ولایت اوسیدونکی نواب بیا په دې نظر دی که ځینو ښځو ته هر څومره پیسې په لاس کې ورکړي نو نه یوازې بې ځایه لګښتونه نه پوره کیږي بلکې د بل ورته دې هم مجبوروي د نواب په خبره ولس کاله له واده تیریږي مخکې ښه دنده او لوړ معاش درلوده خو یوه روپۍ هم نه ده سپما کړې د هغه په خبره په هغو کلونو کې چې عاید ښه و میرمنې یې ټولې پیسې په ښکلو جامو او بې ځایه لګښتونو لګولې د نواب په وینا اوس د ښځینه صادرونو د خرڅولو یو کوچنی دوکان لري چې کاروبار یې هم چندان ښه نه دی
ولا د خزو خو توقعات ډیره ده موږ کالی نه لرم ده داس جامع غوړم ده داس نو جامع غوړې ده راغلي د پک بازار کې څه زمو بازار ده داس شی غوړم خو ملما راغلي په کور کې دا غیبت کوي کې پیسې نشته داس داس شی په کور کې نه راولي کالی غوړم کالی نه راولي شی غوړم شی نه راولي ډیره سخت ده که پیسې خو بس کوم مشکل نه خو شرایط د سره غلې ده کې ډیره سخت ده روپی بخي ورکه ده
نواب د کور ټولي چاري په خزو پوری اړوند بولی نو ځکه وای دا د خزو دند ده چې کورنۍ نیکمرغه کړي خو آیا اقتصادي چارې د افرادو پر روحي او رواني وضعیت هم اغیز کولای شي کنه افغان ارواپو ضیاء الحق شمس وی ډیر کله اقتصادي موضوعات د خزې او خاون په ژوند رواني اغیز هم لرلی شي او که کنټرول نشي ممکن د غاړیکه کمرنګ شي
دا به اعتمادي باندې اړول شي په بې پروايي باندې اړول شي په توهین او تحقیر باندې اړول شي او دا رابطه کول شي ډیر زیګه او کلکه کی وچه کی هغه خپل وجود مصرفي ترڅو د کورنۍ د وجود د پاتې کېدو یو څه امکانات پیدا کی د چې بیرته د لګښت په بیروی ډول سره وړاندې ځي یعنی تاسو دغه وجود مصرفوي پروا نه کوي هغه هم طبعا حق لري چې بی پروا ونه کړي دا اړیکه باندې فوق العاده تاثیر کولی شي برعکس هم ډیر خدای هر څومره چې لګښت کې پام کیږي هر څومره چې معقول او متوازن لګښت کیږي او مشوره باندې کیږي رابطه مو مخ کیږي صداقت او صمیمیت مو ډیریږي
نیمه نړۍ د شذو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د چې فرشته غنی جوړوي
خزې دا کور په اقتصادي وضعیت کې څومره ونډه لري هغه خزې چې سواد نه لري څنګه کولای شي د کور مالی چارې کنټرول کړي او کله چې د کور اقتصادي وضعیت ښه نه وي مېرمنې له کومو لارو سپما وکړي او د راتلونکي لپاره پیسې وساتي په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی د اقتصادي چارو له کارپوه محب الله شریف سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
غلی شریف ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړ په لومړي سر کې کپدې وغږی ګوچې په کورنی اقتصاد کې د کورنی غړي څومره ونډه لرلی شي
ګوره یکل چې بچیانو ته موږ حتی کتابچی قلم او د دوی د مکتب او یا د مدرسې اړتیاوې رانیسو په داسې شکل یو فکر باندې دوی غاټ کو چې د لومړي سر دی باید یو قلم چې کار ورکوي استوانه چي یو کتابچه چې څو ورقه سپینې پاتې وي غلره ونه غورځي حتی تر دې چې کله مکتب ته ځي بوتان دوی پوکي دغه بوتان رنگ گئی باید پدی بوتونه باندې دومره رنگ وکړول شي چې هغه ورته کفایت وي دغه زیات ونه کارول شي د زیات اسراف نه کار ونه خستل شي په دغه شکل باندې موخ کولای شو د هغه ورزنۍ او مصارف یې لګښتونو د ټیټوالي لپاره لار هواره کوچ په عادي ډول باندې انسانان کوي
کغلی شریف ک د همرته وای چې په دغه مسأله کې خزي څومره دخیل دي
تر ډیره بریده پوری ز فکر کوم دغه دند په خزه پوری اړتیا لري د په څو برخو ویشل شو په لاسي صنایعو کې برخه واخلي او پلاس جوړ شوی توکی یا په خپل کورنۍ کې وکاري یا د خپل کورنۍ نه بیرون د غیله لپاره بازار و مونډای شي د تر ټولو مهمه اقتصادي منبع ده چې خزه تر کار اخستل شي ل ډیر عادي شین نه نیولې چې موږ تاسو د حمام یو کیسه در دغه ته وودلو یا تر تیارولو نیولې حتی تر یوې ستونچې پورې چې هغه پلاس کې او دیک پر اخلي کچیر د خپل جوړول شي باید د بازار نه ونه خستل شي د دین راشي کله د خوراک ته چې تاسو راځي کومه سودا چې بازار نه خستل کیږي که هغه لومړنی مواد دی او که هر څه نور ورځنی اړتیاوې دي د دغه په داسې شکل مصرف را منسته شي چې هغه یوازې یوازې د دوی اړتیا پوره کړی شي یعنی د دوی ته اړتیا زیات نه وي چې دا بیا پرې خولای شي اکثره وخت خراب شي ځکه هغه بیا بل مشکل هم جوړی چې کله خراب شول او هغه استفاده شول د کورنۍ ته ناروغي او نور مسائل راوړي او د دوی نور مصرف لوړ هغه عاید چې موږ تاسو د بیرون نه کور ته راوړو کچیر په کور کې په سمش توګه ونه کارول شي دغه خپل د بیرون نعاید ارزښت لا لاس ورکي
یو خبره ده په افغانستان کې د زیاتره کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه دی آیا دوی هم کولای شي د خپل راتلونکي لپاره سپما ولري
د اقتصاد اساس ده چې کچیر ته د یو پیسې اقتصاد او ارزښت په نظر کې ونیسي نو د سلګونو بیا ته نشي نیولای د خپل اقتصادي توان په اساس باندې باید دوی سپما وکړي او دغه سپما ورو په داسې یو شکل باندې وکړي چې هغه دوی ته په عایداتي اقتصاد باندې بدل شي
دغه سپما یا د کور د ورځنیو مصارفو څخه د پیسو سپما کول باید په کومه طریقه وشي چې ګټه وره تمام شي
درې ټکي غوړم د خويندو سره شریکم یو ټکی داد یا چې د یو اراده باید ولري چې په هیڅ ډول به د پیسو تلاس نه وړم تر هغه وخت پورې چې دا موده باید پوره شي کله چې دوی دغه سه هوډ وکي بیا د کوشش وکي چې دا یو داس کوتای وي چې د پیسو د بیرون نه معلومیږي دا د پیسو شي پوخ کی چې د دې پیسې په اند سترګې نه لګيږي بالکل او ورستۍ مسالې داد درې ما چې کله دغه پیسې دوی په دې کې اچي نو دوی باید یو موده ورته وټاکي چې دومره موده پوره د تلاس نه شوم وروړي کله چې د موده و ټاکله د مودې نه ورسته څلورم او مهم ټکی دا دی چې دا پیسې لپاره به دوی و پروژه د ځان لپاره انتخابوي دا به هدف نه وي هغه اړتیا چې مثلا د دوی صحت په پوري مربوط وي د دوی د اولاد تعلیم او تربیه په پوري مربوط وي هغه چې د دوی د کور پراختیا په پوري مربوط وي